السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو خبری مجلې تاسو ښه راغلاست وایم د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان کنفرانس 2020 حاشوي ناستې ته وویل چې نړیوال باید د سولې او ثبات په ټینګښت کې له افغان دولت سره مرسته وکړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه په جنیوا کې د افغانستان په اړه دوه ورځنی نړیوال کنفرانس پرانستل شو په پاکستان کې به د زده کړې محسسی د څه باندې یوه میاشت نورې هم بندې وي د جرمني بریتانیا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران نن د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا کنفرانس ته په پرانستون کې وینا کوي ویل چې د سولې ټینګښت د افغانستان د دولت لپاره ستر لومړیتوب دی
While meeting on the sidelines of the Afghanistan conference
په جنیوا کې د افغانستان د کانفرنس پر مهال چې لنډیوالې ټولنې سره د افغانستان د دوامدار مشارکت یو مهم غونډه ده تر پایدار سولې جوړونې پرته بل کومه مهمه موضوع ذهن ته نه راځي سولې اوس وخت په اساسي توګه لسیمیزو او نړیوالو متحدینو سره د مشارکت په برخه کې د افغانستان په یو مهمه تګلاره بدله شوې ده
د جنیوا د کانفرنس په ترڅ کې د غراز په افغانستان کې د ناتو جګپوړي ملکي استازي په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ښځې په افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګېدو کې اساسي نقش لري له طالبانو سره د افغانستان د دولت په مرکزي پلاوي کې هم څلور ښځې ګډون لري د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د سولې د لومړیتوب خبره داسې مهال کوي چې د طالبانو او افغان دولت د مرکزي پلاوو ترمنځ له شاوخوا دوه نیمو میاشتو راهیسې پیل شوو خبرو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې او هغه په ټپه درېدلې ښکاري د یو بل خبر لمخې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فیلیپو ګراندی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره د مرستو ته دوام ورکړي کنه د ورانوونکو عواقبو له خطر سره به مخ شي ګراندی په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل د میلیونونو افغانانو راتلونکي په دې هیواد کې د سولې د خبرو په نتیجه او د دې هیواد د پرمختیا لپاره د جنیوا د دوه ورځني کنفرانس په ګډون د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په ژمنو پورې انتړلې ده په پام کې ده چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې سبا هم دوام کوي د نړۍ د شاوخوا او یا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي له افغانستان سره تر 2023 کال پورې د میلیارډونو ډالرو نوې مرستې ژمنه وکړي په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي له 6000 زیات ماشومان په افغانستان کې د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ جګړو کې مړه یا ټپیان شوي دي یونیسف دا خبره په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی کړی او ویلي دي چې یوازې تیر 2019 کال 840 یا ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او 2215 یا نور ټپیان شوي دي یونیسف وایي دا په نړۍ کې د جګړو په سیمو کې د ټولو وژل شوو او معلول شوو ماشومانو په سلو کې دیرش دی په پاکستان کې به د زده کړې ماسې په دې هیواد کې د کورونا او بعد زیات سرایت له امله له څه باندې یوه میاشت نورې هم بندې وي د پاکستان د ښوونې وزیر شفقت محمود نن د ایالتونو د ښوونې له وزیرانو سره تر غونډې وروسته په اسلام آباد کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې زده کوونکي به د ژمنیو لسو ورځو رخصتیو له پیلېدو مخکې د دسمبر تر 23 پورې له کوره په آنلاین بڼه زده کړې مخته وړي هغه وویل د جنوري د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به وضعیت بیا وڅېړل شي او هیله مند چې وکولی شي د جنوري له 11 د ښوونې ماسې بیرته پرانیزي په پاکستان کې د کورونا نږدې 300 مثبت پیښې ثبت شوي او له امله یې نږدې 1200 کسان مړه شوي دي د جرمني بریتانیا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به نن په برلین کې په غونډه کې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون په اړه خبرې وکړي دا غونډه څو ورځې وروسته تر دې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې وویل تهران بیا له دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده د جرمني د حکومت یوې ویاندې وویل خپلو شریکانو سره په ګډه به له ایران وغواړي چې له دغه تړونه نور سرغړونې ونه کړي او بیرته پکې کړو ژمنو ته ور وګرځي د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې د نومبر په 13 ویلی و چې د ایران تر ځمکې لاندې مهم د نتنز په اټومي تاسیساتو کې د یورانیمو د پخولو سنتریفیژونه بیرته فعال شوي دي د اسرائیل د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون یک شنبه په پټه له سعودي عربستان څخه کتنه کړې او د هغه هیواد له ولی عهد محمد بن سلمان او د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره یې کتلې دي. د اسرائیل د راډیو تلویزیون دولتي شبکې کان ته اسرائیلي چارواکو چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي تایید کړې چې نتنیاهو او د اسرائیل د جاسوسۍ د ادارې موساد مشر یوسی کوهن د سعودي د سره سمندرګي په غاړه نیوم ښار کې له محمد بن سلمان او مایک پومپیو سره خبرې کړې دي. د اسرائیل یو شمېر نورو رسنیو هم ورته خبر ورکړی دی. که دا مسله تایید شي دا به سعودي عربستان ته د اسرائیل د یو صدر اعظم لومړنی سفر وي. د کورونا وایرس په وړاندې د واکسینونو د جوړولو د هڅو په ترڅ کې آسترازینیکا شرکت وایي جوړ شوی وایرس د کورونا په وړاندې تر 90% کې اغیزمن دی. تر اوسه له 8.5 میلیونو زیات وګړي په نړۍ کې پر کورونا اخته شوي او نږدې 1.4 میلیون له امله مړه شوي دي. د آکسفورډ لخوا جوړ شوی د دغه واکسین د لومړنیو ازموینو په نتیجه کې چې نن خپرې شوي معلومه شوي چې د یوې میاشتې په موده کې لومړی د دغه وایرس نیمایي او بیا بشپړ دوز د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې نوي اغیز درلودلی دی. تر دې مخکې د امریکایي فیزر او مودرنا کمپنیو لخوا جوړو شوو واکسینونو ښودلې وه چې له کورونا څخه د خوندي کېدو اغیزمنتوب یې په سلو کې څه باندې نوي دی. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په پام کې لري چې راتلونکي کال د ودې په حال کې 2 نوي هیوادونو ته د کورونا 2 میلیارد ډوزه واکسین او 1 میلیارد سورنجونه یا ستنې ولیږي. یونیسف چې د نړۍ په کچه د واکسین پیرلو تر ټولو لویه اداره ده هر کال نږدې 100 هیوادونو کې د وایروسونو د خپرېدو د مخنیوي او د کتلوي معافیت په هدف څه باندې 2 میلیارد ډوزه واکسینونه پیري.
نوریاس نوریو لاند خبرونه ویل تاسو کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه باندې ولولئ. د افغانستان 2020 جنیوا کانفرنس ته افغان ولسمشر څو شیبې مخکې وینا وکړه.
کوآپریټ وذ اس to develop a regional framework to guarantee peace and political stability.
د ویل امکاری را سره وکړه چې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف سیمه ایز امکاری چوکاټ رامنځته کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ د افغانستان د ښځو چارو وزیر هم نن په دغه کانفرنس کې خبرې کړې دي. د ښځو چارو وزیر له نړیوالو غوښتنې چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي.
We, the women of Afghanistan, would like the international community to back us up.
د طالبانو او افغان دولت د پلاویو ترمنز د خبرو د پرمختګ پاړه هم تاسو ته تازه جزئیات درکو. ازادي رادیو ته غوږ یاست. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جنیوا 2020 کانفرنس په حاشیه‌ای لمړنۍ ورځ غونډه کې خپل وینا وکړه. ښاغلی غنی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې همکاري ورسره وکړي. خاطر پردیس د ولسمشر اشرف غنی خبرې او تر هغه مخکې د جنیوا د کانفرنس د لومړۍ ورځې بهیر تعقیب کړی او همداسې به د کابل سټوډیو جزئیات سره شریکوي. مهرباني.
سلامونه تاسو ته. څنګه زه بل تاسو څنګه هم ورته اشاره درلوده. د جنیوا ناستې په لومړۍ ورځ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل وینا پر مهال ویل په افغانستان کې د سولې لپاره یو ښه فرصت ترلاسه شوی او د دې فرصت څخه په استفادې سره نړیوال باید د سولې او سیاسي ثبات په برخه کې نړیواله اجماع رامنځته کړي. هغه وویل
د نړیوال ټولنې اجماع د سولې او سیاسي ثبات لپاره ډیره مهمه ده. نړیوال ټولنه باید د تروریزم سره د مبارزې لپاره چې اوس هم یو ستر ګواښ دی همکاري وکړي.
افغان ولسمشر همدارز ویل د نړیوال ټولنې مرسته کولای شي افغانستان په خپل پخو ودروي لکه څنګه چې په تیرو 19 کلونو کې دغه مرسته کړي. هغه په ټینګار سره ویل موږ له نړیوال ټولنې څخه څه نه غواړو بلکې له دوی څخه د وصل غوښتنه کوو. جمهور رئیس په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته هم اشاره وکړه. هغه ویل افغانانو زغم په دغه برخې نور پای ته رسیدلی دی.
د تاوتریخوالي لوړ ګراف د افغانانو له زغمه وتی هیله کوم په دې برخه کې همکاري وکړئ تر څو دغه حالت ته د پای ټکی کیښودل شي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له اقتصادي ودې او همداراز د یو صدرونکو افغانستان د جوړولو لپاره په کانفرنس کې له ټولو هیوادونو د همکاري غوښتنه وکړه. هغه ویل چې په تیرو 19 کلونو کې شوې مرستې بې ګټې نه وي. نن د جنیوا کانفرنس لومړۍ ورځ پرانیست غونډه وه. په دې ناسته کې د افغان چارواکو په ګډون د ټولو ګډونوالو لخوا په درېو مواردو باندې بحث وشو: سوله، کډواله او له فساد سره مبارزه. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر به ویل په تیرو 19 کلونو کې هغه لاس تر وړنې چې تر لاسه شوی باید وساتل شي.
متحد، آزاد، خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان یو داسې هیواد چې نه له داخله او نه له بهره سولې او ثبات ته ګواښ وي. داسې افغانستان چې په سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې نه یوازې د تیرو 19 کلونو بریاوې وساتي، بلکې پیاوړې یې کړي. دا هغه څه دي چې افغانانو او زموږ نړیوالو متحدانو یې لپاره سترې قربانۍ ورکړي.
د جنیوا کانفرنس په لومړۍ ورځ د افغانستان جمهور رئیس، د جمهور رئیس لومړی او دویم مرستیالانو، د بهرنیو چارو وزیر، د افغان سولې مرکچی پلاوی او ځینې غړو، د برېټانیا او جرمني هیوادونو خارجه وزیرانو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو استازو ګډون درلود. بلستان اگزیسیب
مننه خاطر پردی سو د جنیوا د کانفرنس د لومړنی ورځې د خبرو او اجنډا په اړه باندې لمک سره بشپړ جزئیات شریک کړل. ولسمشر اشرف غنی څو شیبې مخکې د کانفرنس ته غږیدلی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جنیوا د کانفرنس د لومړنۍ ورځې اکثرو ویناوالو د افغانستان د سولې په پروسه کې همدارنګ د دغه هیواد راتلونکي په اړه باندې د ښځو د مشارکت او د ښځو د حقونو د خوندیتوب مسلې باندې ټینګار وکړ. له هغې ډلې د افغانستان د ښځو چارو وزیر حسینه صافی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي. د دولت د مرکچي پلاوي غړي فوزي کوفي هم ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید د ښځو مشارکت لوړ شي. په دې اړه اجمل تورمان یو رپورټ جوړ کړی.
We, the women of Afghanistan, assess, analyze, plan, practice, and implement
د جنیوا کانفرنس د لومړۍ ورځې یوه برخه د سولې د خبرو او په افغانستان کې د ښځو او نجونو په راتلونکي راټوله وه. د افغانستان د ښځو چارو سرپرستی وزیرې حسینې صافی په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغان میرمنو ملاتړ وکړي.
موږ افغان ښځې د خپل هیواد، سیمې او نړۍ لپاره د سولې، سوکالۍ او ځان بسیاینې محلي نوښتونه څیړو، پلانوو او عملي کوو. له نړیوالې ټولنې غواړو چې زموږ ملاتړ وکړي.
د افغان مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفی بیا د قطر له پلازمینې دوحې د کانفرنس ته غږېده چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري. اغلی کوفی ویل د سولې په خبرو کې به د افغان ښځو پر حقونو معامله ونشي.
The Taliban claim that their views towards women have changed.
طالبان ادعا کوي چې د خزو پر وړاندې لیدلوري بدل شوی دی، که څه هم دوی نه دي حاضر شوی چې په ټوله کې د افغانستان خلکو په ځنګړي ډول خزو ته ډاډ ورکړي چې افغانستان به د سولې تر هوکړې وروسته د یوې جوړې شوې خونې په ډول له خپلې تنوع سره پاتې شي.
د اغلی کوفی په وینا د سولې د خبرو د پیل راهیسې په افغانستان کې تاوتریخوالی په بې ساري ډول زیات شوی دی. د نوموړي په خبره د سولې له پروسې د خلکو د ملاتړ لپاره باید تاوتریخوالی ودرول شي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شهزاد اکبر بیا په دغه کانفرنس کې د سولې په خبرو کې د قربانیانو د کورنیو د غوښتنو په پام کې نیولو ټینګار وکړ.
د افغانستان د بشر د حقونو کمیسیون په دغه پروسه یعنی سوله کې د خلکو په پراخ او معنادار ګډون ټینګار کوي. د خلکو قربانیانو غوښتنې باید په بحثونو کې شامل سي. د قربانیانو غږ باید واورېدل سي، اندېښنې ومنل سي او بشري اړتیاوو ته یې رسیدنه وسي.
افغانستان، فنلند او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډه د جنیوا د دغه دوه ورځني کنفرانس کوربه دی. په جنیوا کې د افغانستان لپاره دا نړیوال کنفرانس په داسې حال کې جوړ شوی چې دغه هیواد له دوو جدي ستونزو سره مخ دی، ناامني او د کورونا وایروس پراختیا، چې په ترڅ کې خوراکي موادو ته د اړمنو خلکو شمیر مخ په زیاتېدو ښودل شوی. د دغه کنفرانس موخه د پراختیایي هدفونو ټاکل او له 2020 نه تر 2040 زیږدیز کاله پورې دغه هیواد سره د نړیوالو مرستو راټولول ښودل شوی دی.
د جنیوا کانفرنس کې د خزو د حقونو د خوندیتوب او پراتلونکو کې د خزو د مشارکت په اړه مو راپور واورید. په همدې تړاو د جنیوا د کانفرنس یو ویناوال او د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اغلی اورزلا اشرف نعمت سره خبرې کو. اغلی اورزلا، ډیره مننه چې په داسې مصروف ورځم له موږ سره خبرې کوي. راته وایي چې د جنیوا کانفرنس کې د خزو لپاره څه غواړي، څه باید وشي د خزو، د افغان خزو لپاره؟
مننه. نن یو ډیر مهمه ورځ د افغانستان لپاره، لکه څنګه چې تاسو او ستاسو اوریدونکي پوهیږي، په افغانستان کې په تیرو 2 لسیزو کې د جنگونو د وجې نه افغانستان لپاره بهرنی مرستې ډیر یو اساسي او مهم رول لوبوي. زمونږ معیشت، زمونږ ژوند، زمونږ اقتصادي او پراختیايي پروګرامونه ټول تر بهرني مرستې پورې تړلي دي. نو په دې برخه کې نننی کانفرنس اول دایریدل په دې سختو شرایطو کې چې کووډ 19 دی یو خوانه دی او بل ستونزې د بلې خوانه، ډیر مهمه او اساسي وه. په دغه ویناو کې چې نن تر سهاره را په دې خوا د ټولو په مختلفو کسانو لخوا ورکړل شو، په کې ډیر تاکید په دې وشو چې د ښځو یو په امانی مشارکت په دې د سولې په پروسه کې او په پرمختیایي په پروسو کې نظر کې ونیول شي. او دغه ډیر زیات تاکید په فساد باندې وشو، اداري فساد چې ټولو د مختلفو کسانو لخوا نه عمل کیږي، او د دې لپاره میکانیزمونه باید وسنجول شي. همدغه اوس هم بحث روان دی په دې فساد په مقابل کې د مبارزې په برخه کې.
بلی اغلی اورزلا، زه غواړم پوښتم چې لکه څنګه چې د کانفرنس ګډونوالو اوس او لدی مخکې ویلي دي چې باید د ښځو مشارکت ته ډیر پام وشي، نو داسې ښکاري چې د ښځو د حقونو خوندیتوب یو مهم او جدي مسله ده د اوس لپاره، او تقریبا دغه مرستې په همدغه شکل باندې ورسره تړل کیږي. څه فکر کوئ، لازم کارونه شوي دي چې نړیوال وهڅول شي چې مرستې وکړي افغانستان سره نور هم؟
بالکل. د ښځو مشارکت یا فعاله ونډه په سیاسي چارو کې، په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې داسې یو موضوع ده په افغانستان کې چې نور نو بهرني و مرستندویو هیوادونو خلا پریده چې خپل افغان حکومتوال که څه هم خپل د ښځو ضد چلندونه کله کله ولري، یا حتی طالبانو هم دینه نور مخنیوي نشي کولای. دا یو مطلقا یو غیر دی قابل دی رد موضوع شوی دی. او دا نننی کنفرانس یو ځل بیا د بهرني همکارانو تاکید او اطمینان په دې وښوده چې د پرته له ښځو د فعاله مشارکت نه په ټولنه کې په سیاسي چارو کې هیڅ نوه پایدار او دوامداره سوله افغانستان ته راتلی نشي، او پرمختیایي اهدافونه به دلته سرته نشي رسیدلی. نو دغه تاکید د افغانستان ښځو لپاره یو ښه خبر دی. خو موږ او تاسو باید یو خبره هم په نظر کې ونیسو چې دغه کانفرنسونه خو هر 2 کال بعد کیږي، او دلته ډېر ښایسته ښایسته ویناوالي ښایسته ښایسته خبرې کوي، خو عمل بیا ډېر فرق لري. تر دې زمونږ د افغانستان د خلکو، د افغانستان د مدني نهادونو، د افغانستان د ولسونو اصلي هڅه هغه ورځنۍ هڅه ده چې په هغه کې مونږ د ښځو تعلیم په برخه کې، د ښځو د اقتصادي فعالیتونو په برخه کې او سیاسي برخو کې ورځنۍ کارونه خپل تر سره کړو، د ولسونو منځي کارونه وکړو، چې هغه ټول د ښځې هغه فعاله ونډه ته احترام قایل شي او
اغلی نعمت، آخر کې غواړم پوښتم لاند شي که د څلورو کلونو لپاره دغه کانفرنس ډیر مهم او برخلیک ټاکونکی دی، که هغه څه توقع چې تاسو لري، افغان دولت لري، ښځې لري، ترلاسه نشي، څه به کیږي؟ او که وشي څه به کیږي؟ یعنی په څه شکل باندې به دغه پروګرامونه او مصارف مختلف شي؟
تمام همدا ده چې دا پروګرامونه د یو اوږد مهال لپاره افغانستان ته ضرورت دي، پرمختیایي برخه کې، خاصه او د ښځو لپاره د مرستې په برخه کې. نو تمام همدا ده چې دغه کومکونه ادامه ولري، مګر هم په دې شرط چې پکې هغه موثریت ته ډیر زیات اهمیت ورکړ شي او هم موثریت ته او هم شفافیت ته په دې معنا چې پکې د فساد نه مخنیوي وشي تر هغه ممکنه اندازه پوري او د غیر عادلانه توزیع یا تقسیم ویشل د دې منابعو په افغانستان مختلفو سیمو ته یو ډیر جدي پاملرنه وشي چې په متعادل تور باندې ټول افغانانو ته ټول ولسونو ته لرې پرتو سیمو ته هم دغه مرستې ورسیږي، نه دا چې یوازې ښارونه او یوازې محدود ځایونو کې پاتې شي. او تمه مو د حکومت د مخالفین نه هم همدا ده چې دغه موضوع ډیر جدي ونیسي، ځکه دا د افغانستان د راتلونکي د خپل د اولادونو د راتلونکي نسلونو لپاره ډیر یوه حیاتي خبره ده چې نارینه او ښځې دواړه خپل موقف او خپل ځای په ټولنه کې ولري او په تصمیم نیونو کې فعاله برخه ولري.
ډیره مننه کوم د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت و چې د جنیوا د کانفرنس یو ګډونواله هم د خبري کړې دی. په دغه کانفرنس کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه باندې او په ټوله کې د جنیوا د کانفرنس د نننۍ ورځ دی د بهیر په اړه خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
بیا هم د جنیوا کانفرنس کې تم کېږو. دا وار مو له سیاسي کارپو ښاغلي اجمل سهیل سره خبرې کړې دي. البته د جنیوا د کانفرنس په اړه مو د هغه نظر پوښتلی او ویلي مو دي چې لومړی پوښتنه مو دا ترې کړې ده چې آیا افغان حکومت لازم کارونه کړي دي چې نړیوال وهڅول شي چې مرسته ورسره وکړي که څنګه؟
همیشه د کانفرنسونو کې پر تعهدات باندې خبرې شوې دي، دوړخیز تعهدات باندې خبرې شوې دي چې باید کم کارونه د افغانستان حکومت او کم کارو د نړیواله ټولنه او کې ولبا د مرګ د نتایج او د پایلې خې چې نه نړیواله ټولنه په خپل ژوندتیاو کې تر اخره پورې پات غرغلې ده، پات راغلې اوندارنګ فرزند افغانستان حکومت باندې پات راغلې. یو ورته بیا د موضوع مطرح کیږي چې چون د افغانستان مسأله اوس د حتی زیاته په اساس پړاو په تر رسیدلې ده، د امریکایي ځواکونه د افغانستان د تلو په حال کې، نړیواله ټولنه همدارنګه فرزند ناتو ځواکونه د افغانستان د تلو په حال کې دي، نو په داسې شرایطو کې چې یو ور بیا د افغانستان سره یو نوی تعهد په نظر کې نیول کېږي، دا د افغانستان د خلکو لپاره، افغانستان د حکومت لپاره او بیا د نړیواله ټولنې لپاره خورا زیات اهمیت لري. ولې دا چې دا د کمجمنې چې د افغانستان دولت د خوانه کیږي او یا کمجمنې چې د نړیوال ټولنې د خوانه کیږي، دا به ورسره نتایج خو یو په سلا وخت یو هي څومره دوړ اړخونه د متحد پاتې کولم. په دې باندې به څنګه چې د افغانستان د سول او سبات مسله ده، د افغانستان څنګه د سعادت مسله ده، فرانه دا رنګ د هغه تعهد چې 2014 کال کې شیو او تقریبا د هغه جاج وخت چې تر کوم حد پورې هغه
په دغه کانفرنس کې تر ډیره پورې بشرپالې ډلې د ښځو د حقونو مدافعین دغه مسله ډیره راتوده شوې ده چې باید د ښځو حقونه د ښځو راتلونکي خوندي وي او کنړیوال مرسته کوي. دغه دی تقریبا داسې یو شرط غواړي دوی وړاندې کوي چې باید دغه مسله ډیره یقیني شي. څه فکر کوي چې په دغه برخه کې افغان حکومت لاسته راوړنې لري چې په مټ به نړیوال همکاري تر وهڅوي؟
خپل فرنده په المان کې ژوند کوم، دلته د کوم حلقات چې موږ سره تماس کیو هغه هم اته دې ته فکر کاو چې چیرته د طالبان حکومت راځي په افغانستان کې، باید د افغانستان سره مرسته جاري وساتل شي. ولې مرسته د شرایطو پر اساس باندې وسی چې یو دغه شرایط نه داو چې دغه نو لاسکلن لاستراوینی چې په افغانستان کې هغه په دموکراتیک اخ کې د هغه فرزند په پیداری اخ کې د هغه فرزند په اقتصادي اخ کې دغه 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 ارزښتونه باید وساتل شي. دغه ادامه د لپاره باید کار وکړي، د لا پرختې د لپاره کار وشي. دا چې نړیواله ټولنه یو ور بیا د موضوع فرزند د په جنیوا کانفرنس کې او ځنی د حقوق پالنې ټولنې چې کوم یو دی هغه د موضوع مطرح کوي چې د افغانستان کې دغه کومې لاسراوړنې چې د ښځو د حقوقو په اړه کې دي او د دموکراتیک ارزښتونو په اړه کې دي، دا باید نورم پیاوړی شي او وساتل شي او د دې پرمختګ لپاره کار وشي. له بده مرغه د افغانستان حکومت دغه سټراکچر چې کوم یو ده او وی نو شو کولای دغه مسالې چې ژمن پاتې شي او بل اخره د دې لپاره کې کوټلي ګامونه پورته.
ازادي راډیو تغواګیست سیاسي کارپو اجمل سهیل چې د جنیوا د کانفرنس په تړاو له موږ سره خپل تحلیل او نظر شریک کړ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوږی استوس ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د پوهنې ریاست له یونیسف نړیوال ادارې سره په ګډه د ماشوم نړیوالې ورځ د چاپیریال ساتنې او له کرونا له خپرېدو څخه د مخنیوي د پوهاوي تر سره لیک لاندې د یوې غونډې په ترسره کولو سره ولمانځله. په دې غونډه کې د ماشومانو لپاره د ډیرو خدماتو په وړاندې کولو باندې ټینګار وشو. تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې.
د نومبر 6 نیټه د ماشوم له نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو دا ورځ په ننګرهار کې د پوهنې ریاست او یونیسف ادارې په ګډه د نومبر په 23 نیټه د ننګرهار ولایت مقام په انګړ کې ولمانځله چې پر اړوندو چارواکو سربیره په کې د یو شمېر نړیوالو ادارو مسؤلینو د بیلابیلو ښوونځیو ښوونکو زده کوونکو او د هغوی والدینو ګډون کړی و. دې غونډې ته د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواري په تعلیمي برخه کې ماشومانو ته په پرتو ستونزو او د هغوی حقونو ته د نه لاسرسي په اړه د وینا ترڅنګ وویل:
سږکال د ماشومانو نړیواله ورځ شعار چاپیریال ساتنه او کورونا مخنیوی و. موږ تاسو باید خپلو ماشومانو ته سږکال دا وښیو چاپیریال ساتنه کومه ګټه لري، او همدارنګه هغه تدابیر چې ډاکټر سیبان وړاندیز کړي دي څنګه کولای شو چې ماشومان پاغې وپوهو او هغوی د کورونا د دغې ناروغۍ څخه ځان وساتي.
د بی بی زینب خونځي یوه زده کوونکي عایشې په غونډه کې ګډونوالو ماشومانو باندې غږ وکړ چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي تدابیر په پام کې ونیسي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل هم د غونډې په ګډونوالو غږ وکړ چې ماشومانو ته د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې لازمي لارښوونې وکړي.
اوس چې کورونایي ماحول بیا پیل شوی ده، متاسفانه دویمه چپه یې د نړۍ په ځینې برخې بیا ځپل پیل کړي دي. زما هیله دا ده چې ماشومان هم دې ته وهڅوو او همدارنګه پوی کو کارل دینه چې ډاکټر صاحب وایي چې په ماشومانو ډیر منفی اغیز نه کوي، اما کولای شي چې دغه ماشوم کورونا خپل والدینو ته انتقال.
د 1945 زیږدیز کال د نومبر 6 نیټه د ملګرو ملتونو لخوا د ماشوم د ورځې په نوم ونومول شو، او موخه یې دا و چې د ټولنې او په ځانګړې توګه د والدینو پام د ماشومانو حقونو ته واړوي. او په 1992 زیږدیز کال ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو یو کنوینشن رامنځته کړ چې 45 مادې لري. په کنوینشن کې د ماشومانو کلتوري، اقتصادي، سیاسي او نور بیلابیل حقوق په واضح توګه بیان شوي دي. افغانستان په 1994 زیږدیز کال تعهد وکړ چې د ماشومانو د حقونو د کنوینشن ټولې مادې به عملي کوي، خو د ننګرهار چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې په زرګونو تنه ماشومان د تعلیم له حقه د محرومیت تر څنګ په درندو کارونو بوخت دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دغه خبری مجلې په پای شیبو کې به تاسو ته په یو مهمه مسلې باندې راپور درکو. دا چې د طالبانو سرچینې وایي په قطر کې د سولې د خبرو اختلافي موارد حل شوي. دغه سرچینې چې په قطر کې د سولې له خبرو باخبره ده ویلي تر پنجشنبه دا موارد روښانه کیږي. له دې سره اخوا یوې دولتي سرچینې بیا ویلي د سولې د خبرو په بهیر کې پرمختګ شوی، خو د دواړو لورو ترمنځ تر اوسه په کړنلاره هوکړه نه ده شوې. فیروزی عزیزی دغه مسله تعقیب کړې او لنډ جزئیات به ترې واورو. مهرباني.
د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې د خبرو فکرنلاره هوکړې ته د رسیدو لپاره تر 2 میاشتنی ځنډ وروسته ظاهرا اوس د مذاکراتو ته د لاره مخ په خلاصېدو ده. د طالبانو یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل شي وایي ازادي، البته ازادي راډیو ته ویلي چې اختلافي موارد حل شوي او دغو اختلافاتو پر سر هوکړه په عسکري ډول شنبې تر ورځې پورې روښانه شي. له دې سره په قطر کې د سولې له خبرو د افغانستان د دولت یوه سرچینه هم وایي چې د دواړو لورو نظرونه یو بل سره نږدې شوي او هوکړې ته لا نه دي رسېدلي. دا په داسې حال کې د سنیزای صاحب چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبې په ورځ د دواړو لورو د پلاو له غړو سره په قطر کې لیده کاته درلودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دغه لیدنه کې د طالبانو له مشرانو وغوښتل چې البته د افغانستان له دولت سره د دایمي اوربند او د تاوتریخوالي د کمولو پر سر سلاسلاسی د افغانستان د سولې لومړنۍ خبرې اترې د سپتمبر پر 12مه د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبان او افغان دولت د استازو ترمنځ پیل شوې، خو د دواړو لورو ترمنځ له دوه میاشتني ځنډ لا هم دوی ته نه دي رسېدلي چې په دغه کړنلاره کې د اصولو په برابرولو سره سلاسي.
مننه کوم فیروز عزیزي، وه د قطر د روانو خبرو په اړه له موږ سره وروستي جزئیات شریک کړل. په همدې سره پروګرام پای ته رسیږي. سلطان